اردونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني. وخت ورځي 2 بجې شوي. هله لرم چې روغ جوړ وستي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 28مه نیټه ده. په دې غړي کې به لومړی تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. اول هغه وروسته تاسو لپاره یو شمېر ریپورټونه لرو. خو لومړی تاسو ته د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. په پاکستان کې سیلابونو لزګونه کسان مړ کړي دي. د پاکستان فوزوای په هر قیمت د اقتصادي راهداري منسوبې سرته رسول لپاره ژمن دي. او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت یو استاذ وای د خبرو اترو په دویم پړاو کې بعد کوټي شورا استاذ او همدارنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استاذ برخه ولري. اوس خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د روسي بارون لوجې د مړوشو کسانو شمیره شاوخوا 240 تر رسیدلې ده. د مشر د خبريال وای پرون د چتال په سیلاب ځپلو 50 کلو کې شل مړی موندل شوی دی چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړوشو کسانو شمیره 150 نه پورته شوې ده. په چترال کې څه باندې 300 کلي هم سیلابي اوبو وړي دي. د خبرو پښتونخوا د بتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویاند لطیفور رحمان پر مشال ډوته ویل چې تېره ورځ د سیلابونو له وجې د چترال په ملوکو سیمه کې د یوې کورنۍ ته کسان مړه شوي دي. د خبرو پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي چې د چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوي دي. پاکستان د سنې له بتونو سره د مبارزې قومي ادارې په حواله وایي دې وخته پورې په پنجاب کې څه باندې 1400 کلي سیلاب ځپلي دي چې پکې درې کسان مړه شوي دي. د پاکستان پوځي مشر جنرال اهل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او په اوس په هر قیمت د دې منسوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې اهل شریف د خالی پر ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منسوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو. بیان کې راغلي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري لاندې د پوځ تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او یولس یونټ په بلوچستان کې په کار بوخت دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې د پوځ مشر ویلي دي چې د اقتصادي راهداري منصوبه او گوادر ډیر مهم ستراتیژیکي حیثیت لري. یادوي چې سږ کال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې له مخې به یې له گوادره تر کاشغره یو اقتصادي راهداري جوړولی شي. د اربونو ډالرو په دې منصوبه هم د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې وه. د قبایلی سیمو وکیلانو اتحاد له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو نافذ اف سی آر قانون دی ختم کړي او ورته د بنیادي حقونه ورکړي. د فاټالایټس فورم صدر اجاز خان مومن له مشال سره په ځانګړې مرکه کې ویل بای چې د پاکستان د بندوبستي سیمو په څیر بنیادي بشري حقونه قبایلو ته هم ورکړل شي. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي چې د ورلډ جسټس پراجیکټ په نامه نړۍ کې د قانون حکمرانۍ ته د ودې ورکولو په هدف جوړې یوې نړیوالې ادارې څو ورځې مخکې خپل کلنی ریپورټ کې د قانون پابندۍ کوونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان ته 90 نمبر ورکړي. دا یادول وړ ده چې د پاکستان د قبایلي سیمو ولس د لسیزو راهیسې د انګریزانو قانون چې فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا سرحدي جنایي قانون نومیږي لاندې ژوند تیروي. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر راتلونکي دور کې بعد د اوربند پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي پرون رایټرز خبریالانو ته ویلي د خبرو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي. د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد اهم پرون مشال ډو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي.
مومند عتقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي همدارنګه په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ. د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر څلورمه نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیک اوتومبایوب دا فرمان پرون ماښام خپور شو. پکې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیشن غوښتل شوی چې آزاد عادلانه او شفاف انتخابات ترسره کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې انتخاباتو په بهیر کې د امن نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. عراقی چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یوځای یا سویمنګ پول کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه دوه ځان وژونکو چاودنه کړي چې پکې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي دي. دا بریدونه د توز خورماتو ښار کې شوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لري په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 45 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. او د امریکا د بونو چارو وزیر او د امریکا د بونو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن به د اکتوبر په 28مه نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حمله په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل شوي وو. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند له کاندیدانو څخه ده د کمپاین ډلې یې پرون کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینټن د کمپاین ویاند وایي د دې کمیټې مشر ټری ګوډي چې په کانګرس کې د ریپبلیکن نماینده دی یوه اونۍ مخکې په دې کمیټه کې د میرمن کلینټن د حاضرېدو غوښتنه کړې وه او نوموړي پرون دا غوښتنه ومنله. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. اردوونکو په دې غړي کې ستاسو لپاره دا رپورټونه لرو. په پاکستان کې د وروستیو بارانو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا 240 ته رسېدلې ده او په سلګونو کورونه سیلابي اوبه وړې دي. یو تن د دغه ځای د حالاتو په اړه وایي:
دا روډ جوړول خو د وروستو خبره ده. هلته خلک غریبانان ډوډۍ پسې ترساویږي. دیخوا عین طرف ته راځي او یو بل ته ویچ یاره دا واغه دا خلک سره مدد کیا. ٹھیک ده کنی گورنمنٹ دې تر توجه نشری.
یو کارپو وای کته هم د سولې په خبرو د قطر دفتر او کوټې شورا ترمنځ اختلافات موجود دي. خدا به ختميږي
چې ګورو د قطر غلی لا تر اوسه پورې تیار نه دي. خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دي بند شي. بل اخره به د مذاکراتو ترازی.
د پاکستان فوجي مشر جنرال لایل شریف ویلي دي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفین ولا کمپاین خبر ده او فوج په هر قیمت د دې منسوبې سر ته رسولو لپاره جمن دي. او د جنوبي وزیرستان د کډوالو یو مشر وایي:
خپل ملک سے دننا د پور دو آئی ڈی پیز څوک هنه دي جوړ شوی لکه چې ما سیټ کوم جوړ شو. خپل کورینا خپل مولینا هر شی پرېښو د دې ملک په وسیط.
او د سولې پر لور نن خبرونه کړن. پر دې بحث شوی چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد او عدم برداشت په کمولو یا زیاتولو کې رول لوبول شي.
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کیږي. یو سړی نه ماته اوس کړی او مخکې چیرې ته لیورن کرخه پیژنې وی چې نه ولې نه پیژنل کې ځکه چې کتاب کې نه ویلې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. خو لومړی زو چترال ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان کې د وروستیو بارانو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا 240 ته رسېدلې ده. د مشال ډو خبریال چې دا مهال د خیبر پښتونخوا په چترال کې دی وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو 15 کلو کې 40 مړي موندل شوي دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمېره له 150 پورته شوې ده. په چترال کې څه باندې 300 سیلابي اوبو 300 کورونا هم وړي دي. بلخوا په پنجاب صوبا کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوي دي. د مشال دو خبریال غلام غوس چې دا مهال په چترال کې دی له دوی سره خبرې کوو. غلام غوس، ستړي مشي او څه تصور دې ستاسو په وړاندې څه حالات دي؟
جی بالکل اسلام مومن صاحب، دغه چې کوم دغه د سیلابونو لړۍ ده د اختر نه یو ورځ وړاندې چې کوم بارانونه لغه شوي او پیل شوي، په هغې کې د مړو شمېر چې کوم دی نو بېګا بیا سیلابي چې کوم دغه دي اوبه دي، نو هغه راغلي دي د بره چترال نه، او دلته کې د چترال نه بله بره یو دغلی کلی دی ریشن یو علاقه ده، په هغې کې چې کوم دی نو په هغه کلی باندې ورغلی دوکانونو او کورونو ته هم زیان رسولی دی، او دوه کسان چې کوم دي نو هغه هم په دې کې دغه شوي دي مړه شوي دي، او د دې سره په چترال کې د سیلابونو له وجې چې کوم دی نو هغه د مړو شمېره تر ډېر شو دغه شوي ده سیوا شوي ده، او دلته کې ډېر سخت دغه دي مشکلات دي. د چترال چې کوم د ګرم چشمي علاقه ده، او ورسره بیا د چترال چې کوم د بونی طرف ته دغه علاقه ده، او بیا د چترال چې کوم دغه طرف ته علاقه ده د کیلاش وادي چې ورته وایي، نو هغه د تیرو دغه نه لس ورځو نه چې کوم دی نو دغه ده کټ ده د ملک د نورو دغه نه د چترال چې کوم نور برخې دي دغه نه کټ ده، هغې ته لکه سړکونه مرکونه چې کوم دي نو هغه په سیلابي اوبو کې بهېدلي دي، او خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. د چترال د ځینو خلکو سره ما خبرې اترې وکړې، د چترال چې کوم د
بالکل د هغوی خبرې موږ ته رارسېدلي
چې کوم بره سیمې دي.
بالکل غلام پوس تاسو دغه خبرې موږ ته رالېږلي، هغه رارسېدلي دي. ښه
جی، د چترال چې کوم د بمبورې تلاقه ده، نو هغې ته زه پخپله پرون تللی وم، او په سلو پنځه ځای کې چې کوم دغه د بمبورې د سیمې دغه دی سړک دی، نو هغه اوبه وړی دی، خلک چې کوم دي نو ډېرو زیاتو مشکلاتو سره دغه دي مخامخ دي، پیدل په خپو باندې دغه کوي، هغې سفرونه کوي پنځه پنځه ګنټې او شپږ شپږ ګنټې چې دي، نو خپلو سیمو ته رسي، او خوراکي توکي چې کوم نه رسي، حکومت چې کوم دی نو په دې ضلع کې چې کوم دی نو ایمرجنسي ناپیس کړي ده، بیړني حالات ناپیس کړي دي، خو چې زه دلته کې ګرځم را ګرځم نو هغه ایمرجنسي حالات چې کوم دی نو په سرکاري دفترو کې صرف د میټینګونو د حده پوری دي، او نور په چې کوم سړکونه اوبه وړي دي یا چې خلکو ته څومره د مرستو ضرورت دی، نو په دغه کې په متاثره شوي سیمو کې چې کوم دی نو هغه شانتي په بیړني توګه چې کوم دی نو د حکومت د طرفه انتظامات نه دي شوي. البته چې کوم د چترال سکاوټ دی د هغې لاړخه هغې سره ما خبرې اترې وکړې، هغې وایي چې کوم اغېزمن شوي خلک دي نو هغې ته مونږ دوه سوه دغه ورکړي دي، ټیلفونه ورکړي دي، دغه شان حکومتي امداد هم راغلی، څلور ټرکه خو هغه دلته کې پروت دی، او د هغې د رسولو دغه ده مسله ده، او هغه په یو پوځي هلیکاپټر کې ځینې علاقو ته ځي، خو زیاتره خلک چې کوم دی نو هغې دا وایي چې دلته کې زمونږ سیمو ته چې کوم دی نو حکومتي دغه دي چې کوم چارواکي دي نه دي راغلي، بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی دی هغه هدایت ورکړي دي چې په لسو ورځو کې در نظر نه چې کوم نقصانونه شوي دي، نو تاسو د هغې دغه د نقصانونو تخمینه ولګوئ، اندازه ولګوئ، نو هغه د نقصانونو اندازه هم تر دې دمه چې کوم دی نو د دې نه دا معلومیږي چې نه ده لګېدلی، نو دلته ډېر سخت مشکلات دي، بجلی نشته، د سکلو شفا اوبه چې کوم دي هغه نشته، دغه شان خلک چې کوم وایي نو هغې دا وایي چې په هسپتالونو کې د دوایانو چې کوم دی نو هم دغه دی کمی دی، د ډاکترانو هم دغه دی کمی دی، او ډېره سخته دغه ده، دا خلک ډېر اندېښمن دي چې کېدای شي چې هغې ته لکه د سیلابونو وروسته کوم دغه ناروغۍ دغه کېږي، کوم وبایي مرضونه خورېږي، نو د هغې نه دغه دی خطر دی، او دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په هنګامي بنیادونو دي له دوی سره مرستې وکړي، او دغه د رابطې چې کوم دغه دي سړکونه دي زر تر زره بحال کړي، نو بیا به ټوله مسله چې کوم ده نو حل شي.
ډېره زیاته مننه غلام غوث د مشالې ډیو خبریال چې له چتراله یې تاسو ته نیغ په نیغه معلومات درکول. همداراز غلام غوث په چترال کې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، راځئ چې هغوی د دغه ځای د حالاتو په اړه باندې څه وایي.
زه د ملکو نه په دولسو گھنٹو کې چترال ته را ورسېدم. د سیلاب له وجې زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي، سړکونه پولونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زموږ په کلي کې لس یولس کسان مړه شوي دي، سکولونو او اسپتالونو ته هم زیان رسېدلی دی، او زموږ ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دي، ولې چې هغوی ته د سکلو سپا اوبه نشته او دوایان هم نشته. نه حکومتي غړي مونږ ته راغلي دي، او نه د ډي سي لاړخه سه امداد را رسیدلی دی، او نه زمونږ څوک تپوس کوي، او نه مو خیر خبر اخلي،
اور نئے ڈی سی او کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے، نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں، نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں.
زمنگا جنازر مردان نراغلی ما خشمت میں نامہ او بیگا درے بجے چترال تو اور سیدھو سیدھو تلو گرے مگرے ہم دی دروش کے چترال کے دل تم ٹھول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کی اور بس اگر پٹار تاریخ سیلاب راغل نن تقریباً دس ورے اوشولی نو ورے چراغی اس قسم مطلب ظالم نشولا چ گورنمنٹ دلتا سرو رسی دا روڈ جوڑن خود روز تو خبر دا التا خلق غریبانان ڈوڑے پس ترساوی گی دیکھو آئین طرف ترازی او یو بل تبی چیر دا واغا دا خلق سے مدد کیا ٹھیک دا کنی گورنمنٹ دے تر توجہ نشترے
زما فاروق احمد نوم دے دیری سدن کو پدیا علاقہ دا روڈ کار کو پدی پدی باندے او علاقے تو تیان دار تقریبا دے نہ 7 کلومیٹر روڈ اے ولے دے فقط بمبرے 2 کلومیٹر یو دین کلو روڈ ولے دے من سے من لگ لگ گاڑی چلی جو دا غدی دا تکلیف خلق تو راشن او دا غدی زیاد دے تو من دا اندازے مطابق کدا او بو کم اس ولے تقریبا 15 20 روز دی تیاری دی بو دا غدی زیت او چھپے کو بحال سی او کم بو کم اس ولے تے لا دغه تو تے ہائی لگا سن بے گام راغلے او بل روز راغلے او دا من درے مسل اورو مورو تے چرو دا نے سیلا برازی تو بدی صورت حال را روانی دا مشکل رو کدا نہیں ان شاء اللہ چھ 15 20 روز چھ تے گزار سی
تاسو ورودلو چې په چترال کې څه حالات روان دي او ډېرې بخښنې سره چې دغه وروستیو آوازونو کې شور هم وو خو وجه دا ده چې هلته کې بارانونه دي سیلابونه دي نو زموږ خبریال هڅه کوي چې څومره هم هلته کې معلومات له خلکو سره خبرې دي هغه تاسو ته در ورسوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وغوښتئ. له وسلوالو طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي هیئت د اوربند پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لورې د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو ترو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم مشال دی ویلي دي د اوربند له ټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. تفصیل د اجمل آن په دې رپورټ کې.
د افغان حکومت د هغه حیات یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وای د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي دایمي، ولیکه ډزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نشي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مندي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله مند کړي. ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1.5 نیټه په چین کې ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان پوځي مشر جنرال اهل شریف ویلي دی چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې راحیل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیسته. په دې اړه مو لږ شیبه وړاندې له خپل خبریال احمدالله سره خبرې کړې دي، نو راځه چې بیا ورته وکړو.
د آی ایس پی آر کوم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګه ده، د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه ده، د دې جوړولو لپاره ایف ڈبلیو یولس یونټ چې کوم دي، هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي. او تیر ورځ چې کله جنرل راحیل شریف صاحب ته کوم بریفنګ ورکړی کې دونو په دغه مهال کوم سړکونو حوالے سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمان کمانډر لیفټنټ جنرل ناصر خان جنجوا چې کوم هغه هم په دغه مهال موجود وو. جنرل راحیل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا بد اولس جون بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي اغه د ازایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا دوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دي دا به مکملو. اصرار د پاکستان چې اقتصادي راهداري منصوبه اف ڈبلیو او چې کوم دي هغه په پنځه ځایونو کې لګیا دی سړکونه جوړوي او آی ایس پی آر دا وایي چې په اته سوه او اویا کیلومتر کې قریبا پنځه سوه او دوه کیلومتره سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دي د گوادر پورت به د ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به دې سره تړل کیږي.
دا د مشال ډیو خبریال احمد الله چې تاسو ته د پاکستان د پوځي مشر جنرال راحیل شریف په لخوا د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د څرګندونو په اړه معلومات درکول. همداراز د بلوچستان په ژوب کې د پښتونخوا ولسي تاریخ ویښ د بیټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بدلون پر ضد ولسي غونډه شوې ده. په دې ولسي غونډه کې د ژوب د ټولو سیاسي مذهبي ملت پالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په دې غونډه کې ټولو په یو غږ غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر غربي لار دی په هر صورت جوړ کړل شي. تر دې ولسی غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک له مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړي، راځي چې په ګډه وکړو.
ژوب ته خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی د هغې په لړ کې راغلي یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی. او که څوک په دې خوش فهمي کې وي چې په اته ویشتم مئی نواز شریف چې آل پارٹیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خیال د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکه چا سره نه کړل که سونه چې نواز شریف کړی ده. د پلاننګ کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حواله سره نقشه ده، په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو آنا نشته،
د مشرقي روټ لپاره شته.
مشرقي روټ لپاره شته. د ابادر ته د کوریډور چې کم بجټ ته 3,600 اربا، په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو لپاره یو آنا نشته. نو موږ د دې دا وایو.
نو ډاکټر صاحب، پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خو دغسې ولسی غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي، ژوب کې تاسو وکړه، نورې به دا ستاسو پلان څه کوي، څه به کوي تاسو؟
د دې په سلسله کې موږ هلته سیمینار یو کو، بیا دلته راغلو، بیا په ترازنده کې مو کو، بیا واپس ځو پېښور کې، بیا سیمینار کوو. نو بیا هماغه نمونه د وکیلانو سره ملاوېدل، یونیورسټو ته تلل، اکیډمیا ته تلل، سیاسي ډلو ته تلل. سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټولې ورځې چې کوم هلته سیاسي ډلې دي هغوی ته ورغلي یو، هغوی هم تحقیق هم ورکړی دی. نو دا هله ځله به بیا شروع کوو چې که چېرته دا موږ اوس ایثار نه کوو نو بیا خو کوریډور نه لاړو، قسمت رانه لاړو، یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچې دی چې که کوریډور موږ له راغی خو د دې پښتنو قسمت به بدل شي. که ران نه غي نو پښتون صرف ډرایور کېدی شي، اردلی کېدی شي، چوکیدار کېدی شي، د بوټ پالشي کېدی شي، د دې ټوپکمار کېدی شي، نور د پښتنو څه مستقبل نشته.
ډاکټر سید عالم صاحب، تاسو ول چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پریشر ګروپ دی، دا که زموږ اوریدونکو ته وایي چې دا پریشر په چا باندې تاسو اچوي، فشار په چا باندې تاسو اچوي؟
موږ تھنک ټینک هم یو پریشر ګروپ هم یو. تھنک ټینک خدا رول وی چې تحقیق کوي، لیکاتو کی، پریشر ګروپ دا وی چې هغه ورسره هله ظلم کوي. مثلا دلته چې مونږ رالو نو پرشر گروپ دې ته نه وایي چې کنی بل سړی دباو کو، بل دې ته وایي چې ماحول جوړ کا، خلق کانے کا، چې خلق کانے کې سیاسي ډلر غوړا کانے کا، په دلیل یې پڑھ کا، په ثبوت یې پڑھ کا، بیا مظاهره وکا، پرمن مظاهره وکا، سیمینارونه وکا، اړتال خو به ډېر وروسته خبره ده. نو دا د پرشر گروپ په تور باندې دا نمونه مونږ خپل کردار لوبو.
په د پاکستان او چاینا په دې گوادر کاشغر کوریډور کې تر ټولو یو خو د پاکستان مرکزی حکومت ته چې تاسو لاغه څه غوښتنه کوي، هغه ته خواست کوي، د هغه په صد باندې احتجاج کوي، لیکن تر ټولو لوی مهم هغه خو چاینا هم ده. آیا د چاینا تر حکومت پورې ستاسو د احتجاجونه، ستاسو د تحریک د دې چې کوم غونډې کېږي، احتجاجونه کېږي، تر هغه پورې هم رسوي او کیا؟
بالکل، ډېره همه نقطه ده. مونږ به التم زمنګ تیر تحقیق هم په وکه پیپلز ډیلی ته ورکړې و، د دې
چاینا
ټول لوی اخبار او د پارټي یعنی د ترجمان اخبار، چاینا سفارتخانه ته به ملګو، چاینا پرزیدنت ته به ملګو، چې کم کم مونږ د نت او د نن سبا جدید لارې دي هغه به ټول استعمالو.
اخیری پرسته مې ډاکټر صاحب، هغه دا چې دغه د پښتنو چې کم سیاستوال دي، تاسو به له هغه سره قدم په قدم ځی په دې احتجاج کې، کیا به هم له هغه جلا خپل احتجاج او خپل حل ځای کوي؟
مونږ خو به جی جدایی سره چرته نه غواړو، نفاق نه غواړو. که چرته سیاسي ډلې زمونږ نه تیز شي مونږ ورپسې یو، او که چرته هغه شاته مونږ بروان یو چې خپل واس بکو.
اردوونکو دا و ډاکټر سید الله مسعود چې زموږ خبریال خدا نور ناصر ورسره مرکه کړې وه. لکه څنګه چې تاسو واردل چې د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر ډاکټر سید الله مسعود وای چې د پښتنو لسیمو تیرېدونکي غربي لارې لپاره د دې کال په مالی بجټ کې وفاقي حکومت پیسې نه دي خودي، نو بلخوا د پاکستان پوځي مشر جنرال اهل شریف ویلي دي چې د اقتصادي راداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر دی او پوس په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. پر دې اړه مو په امریکا کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د پوځي سرلخکر راحیل شریف دغه بیان ته هغوی څنګه ګوري.
پہلا خبر اس کو دادا جی چې د پاکستان د فوج سر لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دی هغه باندې داسې ښکاره خبرې کول دادا غي منصب نه دی. پاکستان کې سیاسي حکومت موجود دی، میاسر نواز شریف واکمن دی، هغه که هر رنګ سیاسي مسلې کول غواړي، سیاسي پروګرامونه کول غواړي، آیا چې بلوچستان کې کول غواړي، دا هغه منصب وو چې هغه په دې باندې به وینا کړې وي. او که داسې خطرات ورته راپېښ دي، ګیر چاپېر دښمنانو چې څنګه راحیل صاحب شریف ویلي دي، نو باید خپل صدر اعظم ته دا خبره کړې وه او هغې دا خبره راپورته کړې وه که چېرته نریندر مودي سره خبرې کوي، اکثر اشاره خو هغې د هندوستان هند طرف ته کوي. او داسې هېڅ شواهد نشته چې بلوچستان کې چې کوم هغې ورته سرمچار وایي چې کوم ازادي لپاره خلک جنګېږي، هغوی ته هېڅ قسم امداد ملاوېږي افغانستان نه یا هند نه. هېڅ شواهد
ډاکټر صاحب درته وایي چې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید الله مسعود او نورې ځینې پښتانه سیاستوال تور لګوي چې له پښتنو سیمو تیرېدونکي غربي لارې لپاره وفاقي حکومت پیسې نه دي خودي، خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي کوریډور د ټولو صوبو په ګټه دی. نو څه وایي چې څوک په صداقت دي؟
عرض دا دی چې مال د چین دی، کاشغر نه راپورته کیږي په مال گاډو باندې، په گاډو باندې، او ساحل د گوادر دی، د بلوچانو دی، او چودھری پکې پنجاب دی. آیا که د پنجاب دغه پلاننګ وزیر دی، که صدر اعظم دی، که جرنیل دی، هغې خبرې کوي لګیا دي او بیا لاره د پښتنو استعمالیږي، نو که د هغې پکې څه وینا نشته، د هغې سه نشته په دې کې، نو بیا خبره دې ته راشي چې دا شی یو استحصالي غونډ کې رنګ اخیستی دی، او پښتنو لپاره هم او بلوچانو لپاره.
تاسو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر متقی مرکه اوریدله.
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
امر غواړو،
یو نا سب درزو شو په بزدا مړی مراده وسته مالته دمر پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې دا غمن لژوند د سرنسته دی
غل په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور په بې ګنا ځمنو کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اردوونکو په روستۍ نیمه کې ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه هم لرو خو وخت شوه دی لس نیمې بجې نو لومړی تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کوو لاند خبرونه په پاکستان کې د ورستیو بارانونو لوجې د مړو شو کسانو شمیره شاوخوا 240 تر رسیدلې ده د مشالډو خبريال وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو 50 کلو کې شل مړی موندل شوی دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړو شو کسانو شمیره ډیر شونه پورته شوې ده بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زورګونو کسان له سیلابونو متاثر شوی دي پاکستانی رسنۍ له پتونو سره د مبارزې کمی داری په حواله وایي دی وخت پورې په پنجاب کې څه باندې 400 کلی سیلاب ځپلی دي چې پکې 3 کسان مړه شوي دي د پاکستان پوځي مشر جنرال لاهی شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپای نه خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا په بیان کې دغه څرګندونې مخې ته راغلي دي بلخوا د پښتونخوا ولسي تاریخ هم مشر د ژوب د ټولو سیاسي مذهبي ملت پالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو په یوه غږ غوښتنه کړې چې د گوادر کاشغر غربي لار دی په هر صورت جوړ کړل شي د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادي پرون له مشالډو سره په ځانګړي مرکه کې له حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې نافذ او اپسیار قانون دی ختم کړي او ورته د بنیادي حقونه ورکړل شي د افغانستان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیم مخابره تر پراتون کې دور کې به د اوربند پرامسته کېدو ټینګار وکړي او عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یوځای یا سویمنګ پول کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه دوه ځانوجونکو 14 لک تر لږه 12 کسان وژلي دي اردن کو خبرونه لنډیز موله مشال ریډیو واردو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د سولې پر لور اونیزه خبرونه هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې څه راغستي ریاض موسی خیل ته وښی
نن د اردو ژبې ورسپاڼې جنگ خپل ادارې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان سیلګرۍ مقام مری کې شوی مذاکرات یو ښه ګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام اړخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي ادارې وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه وا خو د هغې باوجود طالبانو د دغې مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی دا راز مولا عمر هم خپل پیغام کې د امن لپاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړي بل طرف ته افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکل ځاندر کې حکومت ته ورکړي اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دي بلکې په خپل یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دسته نه ورګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسی کم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو لپاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وی د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخ ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملک صف کې ودرېدو او ډېر زر بعد د صحت نړیواله اداره د تا دغه سند ورکړي. اداریا وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چرته چې به د نن نه سو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونه مخې ته راتلل او دا ملک هم د پاکستان په څېر د ترهګرۍ او بوکو حرام نومې وسله والې ډلې لخوا ځپل شوی دی او دلته په سکولونو حملې کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حملې کیږي. خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی کومه چې یوه لویه کامیابي ده. اداریا اخره کې لیکي بل طرف ته پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخې ته راغلي. خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون په ځای په یو بل تورونه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي راوړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی دپاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي نو دې سیمینه هم د پولیو رنس ختمېدي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری اجانس د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته په منځنۍ ایشیا او منځنۍ ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخ وډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده او وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیاری نیولې دي. د دوه مقالو غټ ټکی له ملیحه میزاد اورو.
اے ایف پی خبری اجان سکتون کو دخلی وای چې دا ایران د اټمی پروگرام پاړه شوی تاریخی معاهده ک یوې خواته د پاکستان او ایران ګاز پایپ لاین په حق له امیدونه تازه کړی دي. نو بل خوای یو جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړی ده چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بلې خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغه ګاز پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع دي چې منځنۍ ایشیا او منځنۍ ختیځ په یو بل سره نښلوي. دا جانس په خبره دا 1.5 بلین ډالرو برابر د پاکستان ایران ګاز پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شوه خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شوه کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتره خپل برخه جوړه کړې ده. اجانس په پاکستان کې د ګاسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګاس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلی کې چې روس او پاکستان د ګاسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجانس ویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګاس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرف ته پاتې شي. ټاپی د 100 بلیون ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمنستانه پاکستان او هند ته ګاز رسول کیږي. خو اجانس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولي او وایي چې لپاره باید د څلورو حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجانس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولي چې دا ګاز پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسله وال فعالیت لري. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي چې په مری کې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکرات وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په حقله موجود وو. ورځپاڼه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غنی له افغان حکومت سره د خبرو اترو په حقله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي خو ورځپاڼه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. ورځپاڼه لیکي په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د ملا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي له تمې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کېدونکي پړاو لپاره کابل تیاری ښودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادیې ویلي دي تر هغو به خپلې هلې ځلې جاري ساتي تر څو چې د ملک د نورو برخو په څېر قانوني او جمهوري حقونه قبایلو ته نوي ورکل شوی، بلکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم ویل دي چې د قبایلي سیمو لپاره جوړ فاټا ټریبیونل قبایلي ولستا د انصاف ورکولو لپاره کافي نه دی. یاد اتحادیه او کمیشن دغه خبرې نن په داسې مهال مشال ډو ته کړي دي چې د ورلد جسټس پراجیکټ په نامه اداره چې نړۍ کې د قانون حکمرانۍ ته د ودې ورکولو لپاره جوړه ده، تیر ورځ په خپل کلنی رپورٹ کې د قانون پابندۍ کوونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان ته 98 نمبر ورکړی. تفصیل د ګلیاس په رپورٹ کې و.
د ورلد جسټس پروجیکټ نومي نړیوالې ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډیر لاندې خودلې. په دې رپورٹ کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقوقونه، له عدالتونو نه انصاف، امنیت او قانون حکمرانۍ نقطې شامل دي. په رپورٹ کې ویل شوی چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي ښه نه ده. که د قانون حکمرانۍ خبره وي نو د پاکستان په لویو او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي، خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایز فورم مشر اعجاز محمد وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانوني لحاظ امتیازي سلوک کیږي. د زیات کړه
الته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی، الته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادی حقوق کم چپټر دی د سیکشن آرټیکل 8 والا 28 پورې هغه الته ایکسټینډ نه دی، الته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي، الته د های کورټ د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اجاز محمد ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په تایید کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشري حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګې په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک د حق د پاره پکاره چې اداره وي او دا هغه ادارې نه سړی فرض کړه چې د حق خلاف ورزي وشي یا د چا نه وترول شي، نو پکاره چې هغه ادارو ته هغه لاړ شي د هغه خپل حق پوښتنو کې تپوس کړي. نو په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنی د دغو ادارو د سره وجود نشته. مثلا ته حق واغسته شي وترول شي، ته های کورټ ته نشي تللی، سپریم کورٹ اختیار
نشتا. شیر محمد زیاته کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اعجاز محمد وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلي سیمو په اړه متضاد شکونه شامل دي، نو څنګه ممکن ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیره عجیبه غونډه کې خبره ده چې زمونږ د آئینی پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی فاټا د پاکستان علاقه ده، خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په بنیاد باندې د های کورټ د سپریم کورټ د اعلی عدالتونو اختیار الته ورغځېدلی نه دی. نو دا خو الته حکم د فاټا کې حکم د رول اف لا خبره کوو، په دې معنی بالکل خبره نشي کېدلی.
بلخوا د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره فاټا ټریبیونل جوړ کړی دی، خو د بشري حقوقو کارکونکي شیر محمد د فاټا ټریبیونل کار په اړه خوشبین نه ښکاري.
هغه کې چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټس دي، مطلب دا چې هغه باندې دا عہدہ چې هغه څوک ورکوي یا په دغه منصب باندې هغه کېنی هغه یو احسان کوي، نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې ورسره کړی وي دا هغه د ورځې خلاف فیصله هم نشي کولی. نو دغه فاټر ټریبیونل جری دا خو ته شسی هغه د سترګو مدد باندې پټۍ لګولو خبره ده، او عملاً چې دی نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله د هغې داسې نه شي راغستی چې هغې مطلب خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقونه ورکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په دې ډیستریټ کې
منګل تپی کې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیسته یې اوریدونکو، څنګه چې تاسو معلومه ده چې د جنوبي وزیرستان ځنې کډوال له څباندې شپږ کلونو راهیسې د کډوالۍ ژوند کوي، ځکه چې د دوی په سیمه کې د حکومت په وینا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. همدارز د مشال اډیو خبريال سیلا مسعود د زنو کډوالو له مشرانو سره خبري کړې دي. نو هغه وایي که څه هم حکومت وایي چې ردوی سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو لا یې هم دوی خپلو سیمو ته نه دي لیږلي. دوی له حکومته غوښتي چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ولیږل شي. تفصیل د سیلا مسعود په دې رپورټ کې.
د مسعود قبایلیانو مشرون ملکونو نمائندګون ویایي چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو د هر چا نه اول او په زیات شمیر کښې مسعود قبایلیون ډېر تاواني کړل. دوی دا هم ویایي چې شګړې خو خود ورسره نه کېږي، حد دا دی چې ښه او بد په یوې غنه زبول شي چې په نتیجې کښې یې د وفادار قبایلیانو مینه په کرکې کښې بدلېږي. دا قبایلیون څه غواړي؟ د سردار جمال الدین خبر روتا غوژ ونڅه
پاکستان دې میرا ملک واه دایره او انډیا سه ان شاء الله مې شاله پرو وی افسوس خبره ده غو چې او تو کوله دې کې معنا میرا تو سنار متاثر شي وی تر وسه پرې دې میرا تو پښتنا نو کور ته یې کې لا کې کلیر کې دې کلیر کې دې تر وسه پرې 70% مدیر استان یا دغه سه یې ستیا ګور څه پښه وینه ده.
بادام ګل مسعود دغه خبره تا په دارنګ دوام ورکوي.
خپل ملک سه د ننا دره ویز ما جرا دره
مخشنائی کونسلر سعید انور ویائی دغه بریک شمه چې د سیمینار د قومي اسمبلی نمائنده او د دغې ادارې د سفران کمیټه ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا هغه څه جواب وکا وار وځنه
مسجد آئی ڈی پی سوی دی اور پٹول نا زیوت نقصان مسجد طرح سے دلائی دائے اور دے امداد پر ورکاول سے انتیازی سوکو طرح سوائی دائے اور دے دے خبرہ نیزا باہر فرم منے کری دو
دغو کا بایانو غشتانا وکڑا چھ نور موہی سند دی پکار بس سرکار دی مشق پل وطن تا پریج دی رنگ وزیرستان دی رتا جوڑ او بیا دی دا واک اختیار را کی چھ دی پلار نکا پسیر جوان پکش تیر کو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو خبرونه په منځنیو صفو شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدلې د ونیزي خپرونې د سولې پر لور. د سولې پر لور نه نوې خپرونه کې نن پر دې بحث شوی چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد په کمولو او یا هم د برداشت او تشدد په زیاتولو کې رول لوبوي. د خپرونې کوربه بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
child, one teacher, one book and one pen can change the world.
دا د تعلیم مبارزې او نوبل سوله جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی غږ دی چې وایي یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر کتابونو بحث کوو. د ښوونځي پر کتابونو چې څنګه په ټولنه کې د زغم زیاتولو او نفرتونو کمولو یا ډیرولو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. پر دې خبره کوو چې د تشدد، کینی او عدم برداشت په کمولو یا زیاتولو کې د ښوونځیو په کتابونو کې موجود مضامین څومره اهمیت لري. زه بشیر ګواخیم او د مشال ریډیو د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې مو هرکلی کوم. اوریدونکو، د پېښور ښار ګورمنټ های سیکنډري سکول نمبر 1 د خیبر پختونخوا د څه د پاسه 28,000 ښوونځیو څخه یو هغه ښوونځی دی چې زده کوونکي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو شریک صوبایي حکومت نوي نصاب کتابونه لولي. د لسم ټولګي زده کوونکی تیمور حسین یو له هغه زده کوونکو څخه دی چې د مطالعه پاکستان په مضمون کې لوستي چې پاکستان د اسلام لپاره او په مذهبي بنیادونو جوړ شوی او گاونډي هیواد هندوستان یې دښمن دی.
اصل کې خبره دا ده چې انډیا د پاکستان دوست نشي کېدی، ځکه چې پاکستان د انډیا نه بیل شوی هم پدې دی، ځکه چې هلته د مسلمانو حقوق تحفظ نه و. پدې بیل شو چې یاره اسلام یو اسلامي مذهب د پاره چې دی بیل مل پکار دی، ځکه چې انډیا کې هغوی هم د چې خپل مذهبونه دي هغه به پرخسته او دا پاکستانی مذهبونه چې دي دا به نه پرخسته.
دا هغه خبرې دي چې څېړونکي د ښوونځیو په کتابونو کې د ځینو داسې موجودو مضمونونو اغیز بولي چې په خبره یې نفرت پارونکي دي. دوی وایي په کتابونو کې د تشدد مضمونونه نه یوازې پر ماشومانو بد اغیز کوي، بلکې دوی ټولنه کې نفرت کولو او نفرت خورولو ته هڅوي. د خیبر پختونخوا پر حکومت تنقید او نیوکه کیږي چې د عوامي نشتل ګوند د تیر حکومت هغه اکثره بدلونونه یې وستلي چې تر ډیره په ټولنه کې د برداشت د رواجولو او مذهبي نفرت د مخنیوي لپاره مهم ګڼل کېدل. عوامي نشتل ګوند په خیبر پختونخوا کې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې حکومت وکړ. د هغه وخت د چارواکو په خبره دوی ځینی هغه مواد له کتابونو لری کړل چې ماشومان پکې نفرت کولو ته هڅول کېدل. د هغه مهال د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ مشر فضل رحیم مروت وایي چې درسي کتابونه باید د مذهبي او سیاسي نظریه د خپرولو او تبلیغ لپاره ونه کارول شي.
هغه سیزونه چې د یو ماشوم د ماضي، حال او مستقبل روښانه کولو لپاره د هغه چې کوم دی د لوکل لا د کوم کلیوال لا د کوم خاریه کوم ضروریات دي، کوم هغه مشکلات دي، هغه په نظر کې نیول پکار دي. مونږ چې کوم جنگي جنونیت پیدا کولو هغه سیزونه لږه سافت کړل. زه چې چیرمین وم د عیسایانو هندوانو هغه ما پتراله چې مونږ ماشومان هم اسلامیت وایي، هغه اخلاقیات چې کوم دی کنه ایتکس هغه پکار دی. هغه پرما هغه شریکه ځکه چې ټیکس ولکم کتاب دی چې کوم کتاب دوی راوړی دی هغه بل بورډ چاپ کړی دی، لکه مطلب سین والو لا پنجاب والو یغه کې لاغنه شروع شوی دی له هندویزم نه او راز راز اخر ته په اسلام باندې ختمیږي. خو یغه کې کوشش دا شوی دی چې په ست طریقې سره چې د کتاب سو کوی چې د غالک مسلمان شي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پاکستانی ښوونځیو په کتابونو کې دا خبره په تکرار راغلی چې د هندوستان تر تقسیم مخکې ورسره هندوانو ظلمونه کول، نو ځکه مسلمانانو د یو بیل هیواد د جوړولو پریکړه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته اوس هم د هندوستان د مسلمانانو شمیر خواوشا همغومره دی لکه څومره چې پاکستان کې دی. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر پرویز هودبای پاکستان کې د ځوانانو په سخت دریځه کېدو ډېرې لیکنې کړې دي. هغه وایي کتابونو کې ماشومانو ته تاریخ په غلط ډول ښودل په دې معنی ده چې ماشومان یې داسې کم علمه لوی شي چې سخت دریځه ډلې په اسانۍ د ځان سره د یو ځای کولو لپاره بیلارې کولی شي.
موږ باید اسلام د ژبې او ساينس په تدریس کې ور داخل کړو. کوم ځوانان په ذهني توګه ګډوډ یا کنفیوز کړو، نو معنا یې دا ده چې موږ به ډېر بې وقفه زده کوونکي لرو. دوی به نه په ساينس پوهیږي او نه په تاریخ.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. چڑونکی په دې اندی چې د خونځو په کتابونو کې نه یوازې د ماشومان لپاره داسې مزامین اچول پکار دي چې هغه په ټولنه کې مثبت کار ته وهڅي، بلکې داسې مواد هم ضروری دي چې هغه له خپل تاریخ او جغرافیه څخه په داسې انداز به خبره وساتل شي چې پیژندګلوي یې ورکه نشي. عوامي نېشنل ګوند په خپل وار کړو بدلونونو کې د عدم تشدد مبارز پښتون مشر عبدالغفار خان باچا خان ترڅنګ ځینې نور کسان هم شامل کړي وو چې اوس یې یا خو مضمونونه ورکم شوي دي او یا هم پوره وستل شوي. فضل رحیم مروت وایي دوی ځکه دغه بدلونونه وکړل چې غوښتل یې په ماشومانو کې د خپلې خاورې سره مینه پیدا شي. د نوموړي په خبره غوښتل یې زده کوونکي په دې وپوهیږي چې پښتانه دنیا ته په غلط ډول ښودل شوي او دوی کې سوله ییز اتلان هم شته دي.
شیخ زمنګ نصاب کې چې کوم د لکه سم مثال په توګه باندې باچا خان هم نو مقصد دا دی چې اوس سوچو کچې یو سړی شپېته کالا وی کالا تې کالا یو جو دو جو حتا یو پارټۍ دا یو ګوند دا یو حقیقت دی د تاریخ هغه تا پټ کړی وي. دومه دا چې اجمل خټک صاحب باندې سړی نو پکې چې نه تاسو خپل سوچو کې چې وفات شوی وو درې ورځې څلور ورځو پورې ټي وي ګانې ریډیو ګانو ور باندې هغه کولو خو کتاب کې نو یو سړی نه ما تپوس کړی وو مخکې چیرې ته هغه پیژنې ډیورنډ کرښه پیژنې وی چې نه ولې نه پیژندل کې ځکه چې کتاب کې نه ویلې. بیا یو ځل ما یو الک نه مې دا تپوس کولو چې ته پیر روخان پیژنې وی چې نه بیا مې ورپسې فټافټ ورته وی اکبر پیژنې وی چې او بچاو اخر ته هغه الک ما ته ووې چې چې بابر اکبر خو ځکه پیژنم چې ما کتاب کې ویلې دي او پیر روخان ځکه نه پیژنم چې کتاب کې نشته. ما یې الک ته کم زی ویلې ځکه نه ګرم مې کاني ګرم خو پیر روخان کاري کاني ګرم وکنه هغه الک ډیر غریب خفه هم شبه.
اوریدونکو کارپوهان او سیاسي مخالفین د خیبر پختونخوا پر حکمران ګوند تحریک انصاف تور پورې کوي چې ل خپل اتحادي ګوند جماعت اسلامي ډیر مجبور دی نو ځکه یې په کتابونو کې داسې مواد اچولو ته زړه ښه کړی چې سخت دریځي زیاتی. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف په نصاب کې ل کړو بدلونونو دفاع کوي او وایي د عوامي نېشنل ګوند کړي بدلونونه غلط وو. دوی چې کوم بدلونونه کړي دا غي مثالونه څه دي؟
لگ معمولی معمولی پاکستان نقشہ پکے پراپر نو دا گڑ شوی دانہ چہ چہ بل کس تک لکی چھ پغل تے شوی س پکے دا سیو چے مثال پتور مان دی پاگی کی پ گریٹنگز کی دا لکھی شو چے گڈ مارننگ سکل کو دایو چے پکار چے السلام علیکم پکے نا گم گا سر السلام علیکم ایڈ کر چ مسلمانان ملاو شیو بل السلام علیکم وئی دا شانتے یو مور لور ناستی په پارک کې چری سکرټ چولې دي نو هغه اعتراض چیر دا خو زموږ د صوبې ډرس ته نه د ملک ډرس ته.
محمد عاطف د څلورم او لومړی ټولګي و یا کلاسونو د کتابونو خبره کوي. فضل رحیم مروت چې د عوامي نېشنل ګوند په وخت کې دغه بدلونونه کړي وو وایي چې اوسنۍ حکومت په غلطه دی او کتابونه کې بي ضرورت ګوتې وهلې دي.
دا داسې کار شوی دی چې انګریزي کتاب دی اوس تاسو ما دا وایي چې اوس چا ته وایي چې ګوډ مارننګ لا ګوډ ایوننګ هغه ته به ته السلام علیکم خو نه لیکې پاتې شوی هغه والا خبره پبلشران چې کوم وو هغه به کتاب راوړو کتاب کې به هغه جنکو ته سکارفونه په ورسره کړي وو چې هغې ته به موږ وویل چې لا لوپټه ورته په سر کوي او لا ورته په سر کوي مځکه چې جنکیو په مینس کې کالج کې لا سکول کې په نه په لوپټې نه په سر کړی سکارف مې وویل لوپټه نه سکارف هغه کې سداسې نکته شته نه چې هغه ته وای چې هغه موږ پښتونوال نه باسي لا مو اسلام دایرې نه وباسي لا پاکستانیت نه سړی وباسي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. فضل رحیم مروت چې اوس په خان عبدالولی خان پوهنتون کې د تدریس چارې پر مخ بی او دغه پوهنتون مرستیال مشر دی وای د خونځو په نصاب کې تاریخ پټول نه بلکې بغیر له مبالغې وړاندې کول د قام خدمت دی.
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کی لکه چې څنګه مونږه باندې لګیا دی کټکې را پټای مو کله سره سره کې کله سره تاریخ غلام جوړول او یو ماشوم نه په ماشوموالی کې تاریخ پټ کې خو بیا په غټوالی باندې سکے غټوالی کې هغه ماشوم هغه تزبزب کار وی او هغه کار چې کم سټیم یو کام چې کم دی یو کام آبې ژوندۍ نشي پاسته کېدلې چې د تذبذب لا د کنفیوژن ښکار شي. اوس تاسو که خیال کړئ مونږ اوس هم لا کلیئر نه یو، تر اوسه پورې مونږ لا هغه ټاکلی نه دی چې مونږ لار کوم طرف ته دی، ګودر مو په کومه روان دی، هغه روډ میپ چې سشته ویلی شي که هغه په خارجه پالیسي کې روډ میپ دی او که هغه اندرونی پالیسي هم وي چې ما روډ میپ دی کوم طرف ته، زه به زم کوم طرف ته او ما قبله کوم طرف ته دی. او ځنه خبرې د خولې خبرې دي، د خیالاتو خبرې دي، د خوب خبرې دي، هغه بل شی دی. خو که اصلي واقعیت چې ما تاسو ته وویله چې هغه کې چې ماشوم خپل هغه نه خبر وي، خپلو اقدارو نه خبر وي، خپلې ژبې نه خبر وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، خیبر پختونخوا کې د نوي نصاب ځینی کتابونه تیر کال چاپ شوي وو. خوښه څلور میلیونه چاپ شوي نوي کتابونه د اپریل میاشت کې پیل شوي تعلیمي کال کې خوښه 28000 ښوونځیو کې نږدې څلور میلیونه ماشومانو ته ورکړل شوي دي. او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره مخه کوم، خوشاله او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو